السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې او د ماشوم تر اوه د 12 ساعتونو لپاره په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او 3.15 څپه اوریدلای سي. د خبرونو پیل مو د معمول په څیر په دوه سهارنیو خبري مجلو کېږي. لومړی د 13 دقیقې چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالي وړاندې کوم. د سر راپور مدد چې افغان حکومت د امریکا خاصو ځواکونو ته امر کړی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووزي. په خبري مجله کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو او د ژوند رنګونو ننداره هم درباندې کوو. نن دوشنبه ده، د کب یهود ومه د فبروري 15مه. د مجلې لومړۍ پاڼه راړو چې خبري سرویس ته رسره وایوري. ولسمشر احمد کرزی دفاع وزارت دنده سپارلی څو له میدان وردګ ولایت څخه امریکایي خاص ځواکونه وباسي. افغان چارواکو پرون وویل چې دوی لا هم هیله مند دي په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه سي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو له پیل مخکې ایراني هیات پرون د قزاقستان پلازمینې ته ورسید. ولسمشر حمید کرزی دفاع وزارت دنده سپارلی څول میدان وردګ ولایت څخه خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ولسمشر ویان پرون په کابل کې یو کانفرنس ته ویل په میدان وردګ ولایت کې د امریکا د خاص ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وجل کیږي او تری تمسیوي دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دغه ځواکونه له دې ولایت ته ووزي. تفصیل په څو شیبو کې. افغان چارواکو پرون ویل چې دوی لا هم هیله مند دي په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه سي. پرونه اونۍ کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه شوه. خو د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی په کابل کې یوې غونډې ته وویل په دې اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې او د دې خبرې اترې او هڅې اوس هم روانې دي څو دغه کانفرنس په کابل کې جوړ سي. افغان حکومت غواړي له 2014 میلادي کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځونو پر فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی پرون په خپله خبري غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ یادونه وکړه چې د نړیوالو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت باید د ټولو نړیوالو قواوو پر ټولو اړخونو بشپړ څارنه وکړي.
هنوز حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان بعد از
دیویل 2013 میلادی کار روسته په افغانستان کې د بهرنوی ځواکونو هر راز حضور د افغانستان له اسلامي دولت سره یو دوړخیز توافق ترتیا لري او یوازې د افغان دولت د موافقه په صورت کې د دې هوادونو ځواکونه کولای سي. له 2013 میلادي کار روسته په افغانستان کې پاتې سي. د دې د پوزي ځواکونو د ډیره کېدو سیمې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر د هغو د دندو څرنګوالي د ټول دولت سره د دوړخیزو خبرو اترو په نتیجه کې باید روښانه سي. سوی امریکا او اروپایي متحدان خپل پوځي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان وباسي. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو له پیل مخکې ایرانی هیات پرون د قزاقستان پلازمینې المانتی ته ورسید. په پام کې ده چې ایرانی هیات د سه‌شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او امریکا له استازو سره د دې هېواد لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوې دنده لټاکل کې دوه درې اونۍ وروسته خپل لومړنی بهرنی سفر پرون پیل کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ویکټوریا نولند پرون ویل چې کیری لویدیځ اروپا او منځنی ختیځ دغه سفر د متحده ایالاتو له متحدانو څخه د اوریدو سفر بولی. د کیری د سفر په پلان کې نه هیوادونه شامل دي. فلسطینی او اسرائیلی چارواکو د اسرائیلو په یو محبس کې د یو فلسطینی د مړینې پر سر په خپلو کې نندرې پیل کړې دي. عرفات جردت چې د شمې پر ورځ یې له ناروغۍ څخه شکایت کاوه وروسته د اسرائیلو د شمال په یو زندان کې ساه ورکړه. فلسطینیانو پرون وویل د جردت پر مړي د عدلي طب له معاینې ښکاري چې نوموړی د شکنجې په نتیجه کې مړ سوی. خو اسرائیلیان وایي چې د جردت د مړینې د اصلي علت په اړه خبرې به له وخته مخکې وي. په قبرس کې د ولسمشرۍ د دویم دورې انتخابات د منځلاري شیارخي ګوند نیکولاس اناستازیا دیس وګټل. د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستیو نتایجو وښوده چې د ډیموکراتیک مارش ګوند مشر اناستازیا دیس په 52.15 رای او د سیال د کمونیست ګوند کاندید ستاوروس مالاس په 42.15 رای ګټلې دي. او سم د هوا حالات.
سلامونه او سحر مو بخیر ده هم د نن وزید پر د افغانستان د هوا پیژندنی د ملی ادارې لټکل سرسم د زنی لویو خارونو د هوا حالت پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه اته ټیټه دوا اسمان اوریز مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه سلور اسمان زایزه اوریز هرات کې د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه شپږ اسمان نیمه اوریز کندهار د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه شپږ اسمان اوریز او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه اته اسمان اوریز لملتیا مو مننه
ناجی سپید حواله هټکل څخه خبر کړو ورزور د خبري مجلې د راپورونو برخه ته د امریکا حکومت او بخشي افغان حکومت د امریکا خاصو ځواکونو تمر کړی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووزي چرواکي لا هم هیله مند دي چې په کابل کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو مشترکه غونډه جوړه شي پاکستان وایي چې په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي خو افغان حکومت څه وایي
اما باز هم تلاش جریان داره مذاکرات جریان داره کې کانفرنس صورت بگیره
د سولې د علي شورا ځینې غړي وایي چې په نوې ډیلي کې له هند او امریکا سره د افغانستان وروستۍ غونډه د دې سبب شوی چې پاکستان له افغانستان سره د دیني عالمانو د کانفرنس په جوړېدو کې همکاري ونه کړي
یو قسم ته موږ خپل زور یا خپل فشار په دغه خاطر باندې هم دي فکر کوم چې دا به زندګي
د اوبو او انرژي وزارت وایي په فرا کې د یو بند جوړولو لپاره سروې پیل کړي نبی عیسی خیل د کرکټ ملي ټیم د نوي کیپټن په توګه وټاکل سو دغه بدلون به څه بدلون راولي
د دې سره نه یوازې د مونږ ټیم به سره لا سوړنی ان شاء الله خېشي په دې امید او په عین وخت کې د مونږ د خواني کپتان نوروز منګل په خپل انفرادي لا سوړنو کې ان شاء الله کېږي بهبود راشي
د ژوند پرنګونه کې د یو سپینجری د زړه خواله اوري چې په خټو لګیا دی
نو وطن کې خټه کړی را بس قربان کړی را معلم کړی را بازار څخه معلم کړل دا ځان ته نفقه پیدا کړی را
دا خبری مجله تر اونیمه بجو ده چې په بهیر کې دا راپور هم اوري چې د بلوچستان ایالت په ګوادر سیمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وژلې ولسمشر حمید کرزی امریکایي خاصو ځواکونو ته له میدان وردګ ولایت څخه د وتلو امر کړی دی د ولسمشر ویاند پرون په کابل کې په یو کانفرنس کې ویل چې دغه فیصله د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وسوه ویاند زیاته کړه چې د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیری په میدان وردګ کې به اجازه د خلکو کورونو ته ننوځي ملکیان له ځان سره بیایي او د دوی د عملیاتو په نتیجه کې ځینې خلک مړ شوي هم دي تفصیل احمد تکل صحوري
د افغان ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوی او تری تم دي نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایته اوزي
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډه دفاع وزارت ته دند ورکړه څو په دوو نه یو کې د میدان وردګ ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس او باسي
ولایت میدان وردګ خارج
نمایند خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشو چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل فیضی چې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته به اجازه نه نوځي او ملکی وګړي به دلیل له ځان سره بیایي
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از
جا دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي تلاشي کوي خلک زوروي او شکنجه کوي او حتی زمونږ د بیگونه خلکو د قتل باعث هم شوی دی په دې اړه کافی زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلی دي د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاد کړ چې د خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمه ته تللی وو خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی وو د فیضی په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی ورسته په یو بل سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې غوڅ شوی وو او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې فیضی هم در زیادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګ ولایت نه تنه اوسیدونکو تری تم شوی هم دي
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت پخپل وکړی.
افغان چارواکي لا هم هیله لري چې په کابل کې د افغان پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه سي. وروسته له دې چې د پاکستان ځینو دینی عالمانو په دې غونډه کې د ګډون په اړه شک څرګند کړ، په کابل کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګڼې افغان حکومت غواړي په کوم عربي هیواد کې داسې یوه غونډه جوړه کړي. خو د ولسمشر حمید کرزي ویان پرون په کابل کې یوه کانفرنس ته ویل تر هغه چې د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د نه ګډون رسمي خبر ترلاسه نه کړي، په هیڅ ځای کې به کومه غونډه جوړه نه سي. احمد تکل جزئیات لري.
که څه هم د پاکستان دینی عالمانو په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د ولسمشر د ویاند له پرونیو څرګندونو ښکاري چې چارواکي لا هم د دې غونډې جوړېدو ته هیله مند دي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستانی عالمانو ځینې څرګندونې وکړي چې نه غواړي په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو د حکومتونو په کچه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ښایي ډېر ژر په دې اړه چې دا غونډه جوړیږي که نه وروستۍ پریکړه وشي. زموږ خبرې اترې او هڅې روانې دي چې دا کنفرانس جوړ شي. د پاکستاني عالمانو له څرګندونو وروسته د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد وویل که د افغان او پاکستاني عالمانو غونډه جوړه نشي نو افغانستان به د نورو اسلامي هیوادونو له ديني عالمانو سره غونډه جوړه کړي.
منګه په یو مناسب وخت کې د اسلامي نړۍ د علماو یو کانفرنس جوړو چې په هغه کې به تبن پاکستان می بیا دا ضروري نه ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي، کدا په سعودي کې، کدا په ترکیه کې، کدا په اماراتو کې.
خو د ولسمشر ویاند ایمل فیضی په ډاګه کړ چې په دې اړه سم دستي کوم پلان نشته.
موضوع یې ځکه چې چنین کانفرنس برای علماي افغانستان با علماي دیگه
په دې اړه چې د پاکستان یا نورو هیوادونو له عالمانو سره د افغان عالمانو کانفرنس په بهر کې جوړ شي روسي پریکړه نه ده شوې. که څه هم دا موضوع مطرح ده، خو موږ هیله من یو چې په لومړي ګام کې باید افغان او پاکستانی دینی عالمان غونډه سره وکړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حمید کرزی او پاکستانی سیال آصف علي زرداری په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړې وه.
بلخوا د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې په نوې ډیلي کې له هند او امریکا سره د افغانستان وروستۍ درې اړخیزه غونډه د دې سبب سوې چې پاکستان له افغانستان سره د دینی عالمانو د کانفرنس په جوړېدو کې همکاري ونه کړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه خبري.
که څه هم ولکېږي چې یو شمېر پاکستاني دینی عالمانو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په کانفرنس کې ګډون رد کړی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي تر اوسه هم دغه مسله د دې هېواد د چارواکو لخوا په رسمي ډول نه ده تایید شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی هیله څرګنده کړه چې د پاکستان دینی عالمان به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلي نورستانی وویل د شخصي باور دا دی چې د یادې غونډې د ځنډېدا یو اساسي علت د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه ناسته وه چې تېرې اونۍ په هند کې ترسره شوه.
د استراتیژیک د پیمان د انزاف خاطر باندې د رئیس جمهور د دوی سره د خبرو نه وروسته چې کوم د هندوستان سره یا داسې یو نشست وکړله، نو طبعا دوی به فکر کړی چې یو ځل خو موږ سره دا خبره سپین کړې وې، پس هغې نه به دوی سره به ناست وې. نو یو قسم ته موږ ته خپل زور یا خپل هغه فشار ښودلو په خاطر باندې هم دوی فکر کوم چې دا به ځنډ ولري.
افغانستان او پاکستان نږدې درې میاشتې وړاندې توافق کړی و چې د افغانستان د سولې په اړه به په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو کانفرنس جوړیږي. ټاکل شوې وه چې دا کانفرنس به د تېرې جنوري په میاشت کې جوړ شي. وروسته افغان او پاکستاني چارواکو د دې ناستې وخت د مارچ په نیمایي کې اعلان کړ، خو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا ځینو مسؤلینو د افغانستان د عالمانو شورا ته په یو ځانګړي لیک په یاد کانفرنس کې خپل ګډون لغوه کړ. دوی وویل چې په دې کانفرنس کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون له لاستیک نه وړاندې هر ډول همکاریو په ځانګړې توګه د سولې په اړه مرستو ته حاضره نه دی. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجي سید داود وویل
د فبروري په میاشت کې زرداری د افغانستان ولسمشر ته او د برتانیې صدراعظم ته یوه خبره وکړه چې موږ د مذاکراتو په ارتباط تر هغې چې د سولې ستراتیژیک پلان افغانستان سره امضا نه کړو او دغه د سولې پلان او د مذاکراتو مسایل به د ستراتیژیک پلان یوه برخه وي. دغه خبره تر میزان میاشته پورې هغې وځندوله.
د راپورونو له مخې افغانستان هڅه کوي چې د پاک افغان دینی عالمانو د کانفرنس نه وروسته د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس هم راوبولي. ویل کېږي افغان چارواکي کوښښ کوي چې د افغانستان د روانې جګړې په هکله د دیني عالمانو ځینې فتواوې په ځانګړې توګه د ځان وژونکو حملو حرام ګڼلو په اړه د نړۍ د دیني عالمانو فتوا هم ترلاسه کړي. راپور نه وایي چې افغان حکومت د پاکستان له دیني عالمانو سره د ګډ کانفرنس تر څنګ په مصر یا سعودي عربستان کې د یو بلې داسې غونډې د جوړېدو هڅې هم کوي چې د نړۍ د اکثرو اسلامي هیوادونو دیني عالمان پکې برخه واخلي.
پولیس مشر حمید کرزی دفاع وزارت ته تند ورکړی څو له میدان وردګ ولایت څخه خاص امریکایي ځواکونه وباسي. افغان چارواکو پرون وویل چې دوی لا هم هیله مند دي په کابل کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه سي. افغان حکومت غواړي له 2016 میلادي کال وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو نړیوالو پوځونو پر فعالیتونو بشپړه څارنه وکړي او د هغو پاتې کیدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو له پیل مخکې ایرانی هیات پرون د قزاقستان پلازمینې ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوې دنده د ټاکل کېدو درې اونۍ وروسته خپل لومړنی بهرنی سفر پرون پیل کړ. فلسطینی او اسرائیلي چارواکو د اسرائیلو په یو محبس کې د یو فلسطینی د مړینې پر سر په خپلو کې نندرې پیل کړې دي. په قبرس کې د ولسمشري د دویم دورې انتخابات د منځلاري شیرخي ګوند نیکولاس اناستازیدس وګټل. اسپانوي چارواکي وایي چې د پلازمینې مادرید په مرکزی برخه کې د نهو صغیرانو په ګډون 15 کسان د سپما د اقداماتو پر ضد د مظاهرو په بهیر کې نیولې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوس به اجمل اندرا تو وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه راغلي.
د یک شمې په ورځ ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په ننګرهار، لوګر او کابل کې د همدې ورځې د بریدونو په اړه راپورونه او تبصرې خپرې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي افغان امنیتي ځواکونه د یک شمې په ورځ درې بیلابیلو سیمو کې د مخالفو وسلوالو د ځانوژونکو بریدونو لاندې راغلل. په عین حال کې د افغان استخباراتي سرچینو له قوله وایي چې په کابل کې د یو برید مخه نیولې. ورځپاڼه لري کې بمی چاودنې د حکومت د مخالفو وسلوالو د ډېرې مودې تکتیک دی، خو د افغانستان څخه د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو وتلو او د ژمي د سړې هوا ماتېدو اوس مخالف وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې د پخوانیو کلونو په مقایسه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډېر فعال اوسي. واشنگتن پوسټ په جلال آباد کې د ملي امنیت پر یوې ودانۍ موټری بمی چاودنې او په لوګر کې پر پولیسو دوه جلا جلا ځانوژونکي حملې یادې کړې. ورځپاڼه په دې اړه د خپل راپور په یوه برخه کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه کم شوي، طالبانو د پخوا په مقایسه د خپلو بریدونو مخه تر ډېره افغان امنیتي ځواکونو ته اړولې ده. د سیاتل ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیاتېدو په اړه په یوه لیکنه کې ویلي په داسې حال کې چې د بې پیلوټ الوتکو سخت بریدونه تیر کال په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک د حملو یوه برخه وه. د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هیواد کې د دې کارول په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د پینټاګون د معلوماتو په حواله وایي چې امریکا تیر کال د بې پیلوټ الوتکو څخه په افغانستان کې 1506 بریدونه ترسره کړي. دا په دا ډول بریدونو کې د 2012 میلادي کال په پرتله په سلو کې 2 سیاتوالی اخی. او د ورځپاڼې په باور د دې نښه ده چې امریکایي قومندانان غواړي د لرې څخه په کنټرولیدونکي هوایي ځواک تکیه ډېره کړي. د سیاتل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي په دې سره به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کمیږي، د طالب وسلوالو پر ضد حملې دوام وکړي. ورځپاڼه وایي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا د هوایي بریدونو په سلو کې 15 برخه د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو بریدونه جوړوله، خو په 2012 میلادي کال کې دا اندازه په سلو کې 12 ته پورته شوه. ورځپاڼه زیاتوي چې په کابل او واشنگتن کې پوځي ویاندویانو د دې زیاتوالي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې، خو د یو شمېر چارواکو له خولې چې له دې مسلې سره آشنا دي وایي د دې زیاتوالي یو سبب دا دی چې په افغانستان کې له لرې څخه د کنټرولیدونکو پوځي بې پیلوټ الوتکو شمېر زیات شوی. له بلې خوا د دې الوتکو لخوا د ویډیوي تصویرونو ښه څرنګوالی اوس پر مځکه میشتو پوځیانو ته له سیمې غوره تصویر وړاندې کوي.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري او بیلابیل مطالب پکې ولولي، ویډیوګانې او عکسونه پکې وګوري چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خاصه پڼه لري، تاسو هم دغه پڼه لایک یا ور کړئ او هر ورځ تازه مطالب ترلاسه کړئ. د فیسبوک آدرس دی facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم د افغانستان په اړه ځینې راپورونه راخلو. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي په فرا ولایت کې به د برښنا د بند جوړولو سروې پیل کړي. د برښنا وزیر وویل چې دغه بند به په فرا ولایت کې څه کم 10,000 هکټاره مځکې ته اوبه ورسوي او 20 میګاواټه برښنا به تولید کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د اوبو او برښنا وزارت چارواکي په دې نظر دي چې د فرا ولایت د فرا رود پر سیند به د برښنا د بند سروې او ډیزاین چارې په 3 میاشتو کې بشپړې او له هغې وروسته به د جوړولو کار پیل شي. د اوبو برښنا وزیر وایي د برښنا د تولید دا بند د فرا رود د بخش آباد په سیمه کې جوړیږي چې سکم 10,000 هکتاره ځمکه به خړوبه او 20 میګاواټه برښنا به تولید کړي. د دې بند د سروې او ډیزاین د بشپړولو تړون د یکشنبې په ورځ د اوبو او برښنا د وزیر محمد اسماعیل او د پاکستان د نیس پاک د کمپنۍ د استازي ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی محمد اسماعیل د بند په حق وویل:
بند بخش آباد ولایت فرا در غرب افغانستان بالای دریای فرا رود
د هیواد په لویدیځ کې د فرا ولایت د بخش آباد بند د فرا رود پر سیند جوړیږي. د دې پروژې پر ډیزاین $40 میلیون لګښت راځي. د بند دیوال لوړوالی به 180 متره وي. د اوبو د ذخیرې اندازه به 1 میلیارد متره مکعب وي. 85,590 هکتار ځمکې ته به اوبه ورکړي او 20 میګاواټه برېښنا به تولید کړي.
په فرا ولایت کې د برېښنا د تولید دا لومړی لویه پروژه ده چې پیل کېدلو ته تصمیم نیول کیږي. د پاکستان د نیس پاک د کمپنۍ مسؤول فرمان الله وویل چې که امنیتي ستونزې ورپېښې نه شي او افغان حکومت او خلک ورسره مرسته وکړي، د دې بند د سروې او ډیزاین چارې به په ټاکلي وخت په 3 میاشتو کې بشپړې شي. د فرا ولایت اوسیدونکي وایي اوسمهال د فرا ګاونډي ولایتونه برېښنا لري خو کلونه کلونه وځي چې دوی انتظار باسي. د فرا ولایت په مرکز کې اوسمهال له حرارتي برېښنا څخه کار اخیستل کیږي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازي سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل تر څو چې په دې ولایت کې برېښنا ونه ویني په دې تړونونو زیات باوري نه دی.
دې عملی ګام نو موږ هغه وخت ګورو چې موږ خلک د برق خوینسي او دا بند عملا وتړل سي. او زموږ د فرا خلک 1 کیلووات برق په 50 افغانۍ د شخصي جنراتورونه چې غواړي، نو زه امیدوار یم چې دغه ګام چې اخیستل شوی دی عملي بڼه ولري. حکومت باید دا زمینه مساعده کړي د خلکو همکاري ورسره ست.
له شاوخوا 10 کالو راهیسې افغانستان ته له 3 ګاونډیو هیوادونو څخه برېښنا واریدیږي. کارپوهان وایي له افغانستان سره په دې موده کې د نړیوالې ټولنې لخوا د $1 میلیارډونو مرسته وشوه خو دا هیواد ونه توانی چې د برېښنا د تولید کورني بندونه بشپړ کړي. د دې هیواد په لیرې پرتو سیمو کې لاسه چې په لویو ښارونو کې اوس هم د برېښنا ستونزه په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. خو د برېښنا وزارت چارواکي وایي د برېښنا د تولید او رسولو چارې وخت او ډېرو پیسو ته ضرورت لري او دوی د دې امکاناتو برابرولو ته هر اړخیز هڅې جاری ساتلې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو، نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور پورو چارواکو پر ورسوي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
د ازادي رادیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د افغانستان کرکټ بورډ له خوا محمد نبی اساخیل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي کیپټن په توګه وټاکل سو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د دغه بورډ په نوي ودانۍ کې چې د یکشنبه په ورځ د دې بورډ او ځینو دولتي چارواکو لخوا پرانیستل سو، د نوي کیپټن محمد نبی اساخیل او د هغه د مرستیال محمد شهزاد محمدی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. تفصیل د صفی الله سنگزي پر لیږلي رپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکو د کابل په نړیوال کرکټ سټډیوم کې په یو خبري غونډه کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم لپاره د کپتان په توګه د محمد نبی اساخیل او د هغه د مرستیال په توګه د محمد شهزاد محمدی لټاکل کې دوه خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر ډاکټر نور محمد مراد خبريالانو ته وویل چې د نوروز منګل په ځای د محمد نبی اساخیل د ټاکل کې دوه پریکړه د اوږدمهاله پلانونو لمخې تر سره شوې ده.
تاسو په اخر کې لیدلی د منګل صاحب یو څه پلاسترونو کې کدی مو مقایسه کو دي تیرو کلو څخه یو څه کمبوت
راغلی وو. شاید مونږ او یا د روزونکو یا سلیکشن کمیټي دې ته ورسېدل سي دا یو علت یې همدغه اضافه بار وي شاید. نو د دغو کرکټ پوهانو پیشنهاد پر اساس باندې مونږ دا کار کړی دی، یعنی له دې سره نه یوازې د مونږ ټیم به ورسره لاسته راوړنې انشاءالله ښه شي په دې امید، او په عین وخت کې د مونږ د پخواني کپتان نوروز منګل په خپل انفرادي لاسته راوړنو کې انشاءالله کېدای شي بهبود راشي.
ښاغلی مراد دا هم ویل چې محمد نبی اساخیل به له دې وروسته د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د درې واړو لوبو یعنې شل اوریزو، یو ورځنیو او څلور ورځنیو لپاره مشري وکړي. محمد نبی اساخیل په دې وروستیو کې د بنگلاديش د کرکټ په غوره لیګ کې د نړیوالو لوبغاړو په قطار کې دریم ځای وګاټه. محمد نبی اساخیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ټیم مشري به څومره د په خپل لوبه کمزوري او یا پیوړی کړي داسې وویل.
واقعا چې د ډېر کپتانان ملګري چې په پرفارمنس کې چې کپتان شي بیا پرفارمنس نه کوي، نو ان شاء الله زما به کوشش چې هم په کپتانی وکم هم پرفارمنس هم سره وکم، ځکه چې افغانستان ټیم ته ډېر زیات ضرورت ده زما پرفارمنس یو ښه لوبه کول لپاره، او ځکه چې دا روان مهم کوم سکاټلند سره خاص کر ونډي کوم ونډي انټرنیشنل چې کومې دي ډېر زیات ضروري دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تکړه لوبغاړی حمید حسن هم چې په دې غونډه کې د نبی ساحل ترڅنګ ولاړو د هغه لټاکل کېدو هرکلی وکړ.
نبی ته ډېره کامیابي غواړم د الله تعالی څخه، ان شاء الله زموږ د ټولو لوبغاړو سپورټ ورسره دی، او نوروز نه ډېره مننه کوم چې دا شپږو کلو کې افغانستان لپاره ډېر زیات زحمتونه ویستل.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود هند او پاکستان ته د خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې تمه ده در رواني میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان له ملي ټیم سره درې شل اوریزي او یوه ورځنۍ لوبه وکړي. ښاغلی مسعود دا هم ویل چې له هند سره هم د مرستو د جلبولو په برخه کې ځینې خبرې شوې چې مثبتې پایلې لرلې. په دې غونډه کې چې د کابل په نړیوال کرکټ ډګر کې د بورډ د نوي ودانۍ د پرانستلو لپاره هم جوړه شوې وه، د ملي ټیم د لوبغاړو لپاره د نویو آسماني رنګ جامو له جوړېدو خبره وشوه. صفي الله ستانگزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د بلوچستان په ګوادر سیمه کې نامعلومو وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وژلې دي. وژل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسیدونکي دي چې په خلاف نن په ژوب کې کاربندیز اعلان شوی دی. اوربند نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د تربت سیمې یو چارواکی نیم گچکی وایي پیښه د پسنی ښارګوټي په شادي کور نوم ځای کې سوې ده، چې وایي شپږ مزدوران د لوی سړک ته خرابو ځایونو په بیا رغولو بوختو چې پر درېو موټر سایکلونو سپاره وسلوال ورته راغلل. له خوبه یې راویښ کړل، د دوی شناخت کارډونه یې وکتل، وروسته یې ډزې پرې وکړې او شپږ واړه ځای پر ځای ووژل. لیویس پولیسو تر پیښې وروسته د وژل شویو مزدورانو مړي سمدستي د پسنی سیمې روغتون ته راوړي دي. وژل شوي شپږ واړه د بلوچستان د شمالي سیمې ژوب د مرغه کبزی کلي اوسېدونکي دي. حلیم خان، یوسف خان، نورالدین، رحمت خان، کالو خان او یاسین خان نومیږي. د گوادر چارواکی وایي ټیکدار چې د سړک کار په ټیکه اخیستی دوی ته خبر نه دی ورکړی، او دغه مزدوران یې د امنیتي پولیسو له څارنې پرته په کار ګمارلي چې وسلوالو ورباندې برید کړی دی. د گوادر لیویس پولیس وایي له مزدورانو سره یو دولس کلن هلک هم و، خو هغه سلامت دی او وسلوالو هغه ته هیڅ هم نه دی ویلي. د دغو مزدورانو د وژنې په خلاف نن د جمعیت علما اسلام ګوند د بشردوست کاروان لخوا په ژوب سیمه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د دې ګوند یو غړی بخت محمد کاکړ په پیښه کې د یوازینی ژغورل شوي دولس کلن هلک له خولې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل. د دې برید مسولیت د شپې تر ناوخته کومې ډلې نه و منلی، خو په بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب، سند، پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو پر کارګرو د بریدونو مسولیت په وار وار د بلوچو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیستی، یو خبرداری ورکړی چې دوی په بلوچي سیمو کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونو ته اجازه نه ورکوي.
په کوټه کې مو د شپږو مزدورانو د وژل کېدو په اړه واورېدل. د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام اورېدلی سئ. د لسو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه واورئ، ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې. اوس د خبري مجلې وروستۍ پاڼه راړو او درته لرو
د ژوند رنګونه.
نوم شربت ولد تازه گل سکونه لخمان
کاکا تو سپینگیری دلت خاطه کبی خاطه کولای سی
گل زاده جوره و سنگه و کو او ده تجناب کناره و خم کرو
زمان دونه سستا سر کومه کو که پدی خاطه که
زمان می بیچاره گازی و پیامان گوری پده چلی ده آقا ماشینه را که کار کهی بوله بیچاره بزرن جوره ده کار کهی خاکان دا جوره مدادی جور چه بیاد تجناب خم کرو اون مجبوره ما سوگ نشتن مجبوره ما جور کمه نو څنګه وکم
په ځوانۍ کې څنګه داسې خټې دې کړې وې داسې شیان جوړ کړې
په ځوانۍ کې وو نو وطن کې خټې کړې ده بس قربان کړې ده مالم کړې ده بازار شه خانم مانم کړلې ده ځان ته نفقه پیدا کړې ده
کوم کار دې ته هیڅ نه خوښېږي چې وې کې کالي دې مینځلې کوم وخت
هو کالي مینځلې ده
سره هم کالي خپل کړې کور
نو خپل کالي
سره هم مینځلې خو
خواته اوبه تودوم بازار ته صابون اخلم خ صفا مینځم چې دا خپل پاتې نه و بل رقم شی وتلی ده چې دا څه څه ورته وایي چې هغه داغ ما غوره کوي
دا و د ژوند رنګونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ خبري مجله درته مست